السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
مسال کې د څو مهمو خبرونو سرچکه د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي بل خو په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د وشتو خبر ورکړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 300 اوښتی دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبرې د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پانه کړې ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي د ځلې مشري بدله سوې ده
د طالبانو هغه پخوانی هیات تخنیکی هیات البته د دیزل مشریه ضیاء الرحمن کی چې د پلازمینی کابل تر اغلی دی د هغه تخنیکی هیات چې د بنجان په مورید باندې په باس کې د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالبانو د خوشی کېدو چارو د څارنې لپاره کابل ته تللې و افغان حکومت تر اوسه 2000 طالبان خوشی کړی دي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمخې باید افغان حکومت 15000 طالبان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړی وای او بیا د مارچ پر لسمه بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک معلوم نه دی په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د وشتو خبر ورکړی د کونړ د امنیت قمندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن د خوانه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا حقیقت لري ته د مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن تاوړېدلې دي او د دشمن حمله په شا تمبول شوې ده او فعلا هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل دی
بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغیب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل شوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر سول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غله ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونو ویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کار منع شي کله چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوی وای چې له روسي اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکی اړخ هم کریته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقه وروستي برخه هم چې تر اوسه عملی کېده خلاص شي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وټولو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لسره ولګول په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت. سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې پر ورځ په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي، او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 300,040 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوه، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورې سره لدی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بیګا شپه حملې او جنگونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف جوړ کردن. ما امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شوه که پشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په دغه پروګرام کې به د طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کړو. دا چې ځینې سیاسي شنونکي د دغو سلګونو طالبانو د ازادۍ په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداري ورکوي. په اورزګان کې یو میرمن د هغه د خاوند لخوا سخت وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. زلیخا
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو باختوم. د براته ویل ول چیش چې کول په چیش پسې ویچیرې ورکوي. هله بیا راباندې راوکړو چې ولو بیا ولم بچاړې مې وي چیرې په چپاخه په لاس کې مې وي، د تبر په لاس کې مې وي، په کېبلانو مې وي.
ټونیس پروګرامونه هم لرو. په پای کې البته په دویمه نیمه کې د ازادي راډیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، همدارنګه د کور کلی اونیس پروګرام. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا در افغانستان د ملی امنیت شوراوی ده هاگه تماسونو پا اساس چه دو حکومت و طالبانو تر منز روان دی تمده چی دوار لوری اوربند تمدید کریم. ده دی شورا ده سولی ده چارو او هم دارنگا ده ملکانو ده خوندی توبا و بندیزونو ده برخی مسئول انتظار خادم ازادی رادیو سره په دې اړه باندې خبري کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو ډیری کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلې او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبري کوي. په کابل کې د ازادی رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په دری ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید پاړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دری ورځو کې د طالبانو لخوا د دری ورځنی اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوه. خغلی خادم زیاتوی هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې د غډله اوربند تمدید کړي.
اعتماد در بین از طرف جوړ کردن. ما تایموز
هغه وای د دواړو لورو ترمنځ باور منسته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي.
ما زندگی
وکړه. د ازادي رادیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګ کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شن وای چې طالبانو تېره شپه په فرا ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وای چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د خطر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته خوږیاسته. اوس هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو هغه دا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشی کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشی شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشی کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه، خو د کمکي اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یوه اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشی شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشی کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشی شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کیږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسله وال جنګیالي نه، بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکیل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوې وې. طالبانو هم د زرو افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشی کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډیره برخه بشپړه کړې ده. څرګند نه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده کنه چې خوشی کېدونکو طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپل ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکي او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ پر خپل ټوټر باندې ولیکل که بندیان د باور جوړونې لپاره خوشی کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشی کول خطرناک کارو باله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنگټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شننکای مایکل کوګلمن وای د افغان حکومت لپاره د بین الافغانی خبرو لپاره مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشی کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا بندیان لمخې د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کله خبرو مخکې ډیر بندیان خوشی کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څه ورته پاتې کیږي. نوموړی زیاتوي چې که طالبان له نوي اورکم یا اوږدمهالي اوربند سره موافقه وکړي نو هغه مهال کابل ویلی شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشی کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوږیست په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سره شره پنځه باندې خبرونه کوو. په راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واورېدلې چې البته جزئیات مو واورېدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو او همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکي وایي د ځواکونو ژرېستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي، افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت ساروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایی رسنی وای چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوی محل ویش وړاندې له افغانستانه د ټولو امریکایی پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایی پوځیانو د ایستلو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی، خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جک پوری چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دوی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د آزادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وژدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېیمه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال ترمی میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوې او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترس کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیړي په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا هغه ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغوی ته یو داسې پاس ورکول چې اوس یې بیرته مورال راټیټول هم یوه سخته خبره ده. حالات یو څه کړکیچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر دا ده یو خطوب چې دی چې هر څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه موږ ښه نتیجه واخیستلی شو. چې
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسیدل، شایي افغانستان د نیویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د دې په باور د ټولو خواو قوت څرګند دی، نو په کار نه دی چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړای شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقت نامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسی ووشي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپلې خپلې منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدغه سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخ اوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایت ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دوی ثابت کړی ده، دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربند او ثبات راسي او په یوه کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې زه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي، ځکه سوله هېڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوویل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بندیان خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بندیان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بندیانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې وسی. خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیاسوس هم ورزو. اوروزګان ته، په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یوه ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل ټکل شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. ل ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
خو دې ولا مو به نوستر کې به تک سری په خپل خپل خونې سي کوټه ته بوزي حالته دروازې راته کول پکې څوک نه راپې دی بالا چې چاړې مې موي
زلي خاچ د ډیرو وهلو لامل مخ تکشین او پړسېدل دي او سترګې هم نسرونه ولای لاسونه او پښې هم پلشتو کې بلانو د وهلو لامل سری غوښ دي او نیمایي وېشتان هم د وهلو پر مهال ختلې دي اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده زلی خاز ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات تخپل خاوند رسولې ده
سم دم بسره ناست یو دم برابر یو غرجه دي چې بده به وي برابر شو زه په کور کې خپل کښنیانو بختم نه ورته ویل چې چې کول په چیش په سی وی چیرې ورکوي انا ورا باندې راو کوڅول و به ولمه و به ولمه به نو سترګې به تک سری په خپل خونې سي کوټه ته بوزي انا ته دروازې راته کول پکې څوک نه راپې دی بالا چې چاړې مې موي چیرې په چپه خو بل لاس مې وي ته په بل لاس مې وي په کې بلانه مې وي
زلی خاز یاتوی چې لکیرو دریو میاشت راهیسی خاوند وهل او ډبول او شکنجه ورکولې او د غراز کله چې به خاوند لکوره وتی نو دا به په زنجیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به هم پسې تړل خو پسې مکی د خپل خاوند عزت په خاطر ژغ نه پورته کولی دا وای خاوند پرته لکومه جرم او یا هم کار څخه دغه حالات ترسول
زه بګونه یم ولکه د پکور کې څونه کړی دا ارد عزت مې کړی دا د عزت مې کړی دی نو مور د پلار عزت مې کړی دا ور نه عزت مې کړی دی مونږ دا اسې زده را سره کیدا اسې دا چې کړی اند اته رسولې اوس د سره دا اوس شبل وخت یې ما دا اسې نه کوي په خپل پر لار سمځي زه خپل د بچو سره کښینم یادی مې ته مارک راکې ودی مې ولې بل از ژوند نه غواړم دا درې میاشتې کې پر ما ول شروع دي پر هغه زړو ټکو په سی وی دا د اوس ول می درې مې د چ پر ما ول کې
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پرواني او عصبي تکلیف اختاسي دا ازادي راډیو ته ول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سو مېرمنو تاګ ورته زیات سوي دي دی وای هر ورځ د یوې یا درې داسې مېرمنې وروختن ته روړل کېږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله په رواني ناروغۍ اخته سوي وي
رواني حالت ته دې ښه نه دی او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت لاړ شي سره چې بل اخر به یا به دای چې بیخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نه خواسته سبب د مرګ به وګرځي ژوندۍ ته دومره یو ضرر رسېدلی ساتي
د زلی خاورور عبد لازم چې خپل خورې د درملنې لپاره روختون تراوړي وای د خپل اخش سره هیڅ بدینه لري او نه هم د کومبل چا سره بدیل لري خوای خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوی دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
اسې عدالت غواړم چې حق واکدار ته ورسیږي دا اک وویني دا اته وویني چې دغه سره باید سره کم څوسي سره کم د دې سړي سره باید څوسي باید سره کم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي باید دا سزا ورکړي وجه سړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو د ورزګان ولایت د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسولین کڅه هم دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وايي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دی وڅېړي د ولایت مقام مسولین دغه پیښې تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولې او عدلیه قضایی ارګانونو ته به یو ورسپاري د ورزګان د والی ویان د زړګي بادي ازادي راډیو ته داسي وویل
بلې تیر ورځ زمنګ امنیتی ارګانونو معلومات حاصل کړو چې داسي یو خور د زلیخا په نامه د خپل خاوند لخوا وهل سوی ټکول سوی ده بنان زلیخا نامې اوس په روختون کې د جدي مراقبت تر لاندې ډاکټرانو ورته توضیح سوی دي چې تر څو ژر تر ژر دغه صحت سم شي او خاوند د امنیتی ارګانونو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول ته سپارل سوی
په ورزګان ولایت کې لا هم شزی په بدو کې ورکول کیږي په کم عمر کې ودیږي د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او د غراز د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم د دغه ولایت د شزو چارو د ریاست د معلوماتو لمخې پر وخت نه چړل کیږي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
ژوند
ژوند
تریکاسه پولیس
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تم د دواړه لوري اوربند تمدید کړي که څه هم لتیر ورځ را پدې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي رادیو تول هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور لمنځه ولاړ نسي اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته لیږل شو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي د خبر د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده پاندیال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللی و خو وایي دا ځلې مشري بدله شوې ده په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ جوړ بلی تاوشتو خبر ورکړی دی کونړ د امنیت قماندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او هم یو طالب وژل شوی دی په فاریاب کې وی طرف کې پیښې لاس کا سوجلی او 15 نورې ټپان کړې دي او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت
خبرونه کول شي په تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې اولولې اوسم ورزو بلخ ته له بلخ مجیب الرحمن حبیبزی یو راپور د بی سرپناه معتادینو په اړه باندې را لګلې ده
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا وایروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنه ته وسپاره د بلخ مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بی سرپناه او بی بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی د بلخ مې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار خار او شاو خاصیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي هغه بی سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولی د زیاته کړه دا روغتون د 200 بستر په ظرفیت سره جوړ شوی دی موږ هغه متدین چې بے سرپناه بے بزات او د سړک په سر دی راټولو او دلته د 500 ورځو لپاره درملنه ترسره کوي ترڅو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي خغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانۍ پرسخت جوړ شوی دی او پکې د 500 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکی درملنه کیږي د مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ځینې معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي په بلخ کې د ښځو ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي د مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي خو څه باندې 50 سلنه یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي په همدې حال کې د خطرنا او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالی په خاطر یو واسه دغه مرکز جوړیدل بسنه نه کوي د خطرنا او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده ترڅو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي د مصباح پاند چې حکومت په یو واسه د وړتیا نه لري ترڅو په هیواد کې د سلګونه زره روغو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د روغتیا له وزارت سره په همغږي د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
وروستای راپور هم له پاکستان اندر تخبرو په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ایس آی د کرونا وایروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژي کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت د موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اجانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ایسای غوښتي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په کرونا وایروس دخته کسانو د موندلو لپاره د ایس ای د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړوت په پاکستاني چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړي ټکنالوژي کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل سوی دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو لکبله ډیر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګند دي روغتونونو ته لټګډه راکوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمیر هغه کسان چې د کووید 19 د ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتیدلي دي. یو لوړدوه پاکستانی امنیتی چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې د استخباراتو اداره اوس مهال په موثر ډول په کرونا وایروس دخته کسانو د موندلو لپاره له دې ټکنالوژي کار اخلي. د چارواکي ویلي چې د پاکستان حکومت بریالی شوی چې حتی هغه کسان چې په کرونا وایروس اخته پیژندل سوي او بیا پټ سوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی له یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت څخه ووځي چارواکو ته یې په اړه معلومات استول کېږي او په دې ډول په هغو سیمو کې چې قرنټین دي ډیر مشکوک کسان په نقش سوي او موندل سوي دي. چارواکي همداراز د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمې او ریترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره موثر کار کوي. په پاکستان کې تر 8000 پورې وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او مړ شوي دي. خو چارواکي له دې کبله اندېښنه لري چې د کرونا وایروس کمی ازموینې شوي نو شایي په دې خطرناک وایروس د اخته وګړو حقیقي شمیر تر دې ډیر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحوی، که داغه د روزنه وی، که داغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چه وی؟
با افغانستان که به وگور قانون پا اساس